په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړي ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوري ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې پکې نن د پښتون سیاسي مبارز، شاعر او قانون پوه شمس بونيري مبارزې ته کتنه کوي. دا شعر او ژغ د شمس بونيري دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزې لویه حواله مزاحمتي سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 14 نیټه د بونیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو، خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو. هغه نوکری پریښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمه په پاکستان کې دننه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای نه کیږي، ځکه یو زما د رزق مسله وه، بل زما د خاورې د ژوند خبره وه. د رزق مسله ما ته دومره اهمه نه وه. هغه موږ د سکول د استادانو بغیر په خپلو کلو په پټو کې د کار کولو په نسبت باندې هم اثرولی شو. یو کورنۍ مې لرله او دومره جایداد موږ وو چې هغې کې موږ خپله ګزاره کولی شوه. لهذا ما دا بهتره وګڼله چې د سیاست سره وابستګي، د دې ژوند سره وابستګي، د پښتو سره وابستګي، د خپل قام سره وابستګي ما غوره وګڼله. لهذا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شعري په حیثیت باندې زه په عوامي مشر پارټۍ کې شامل شوم.
شمس بونيري ته په نوکري کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه، خو هغه پر داسې سیاسي لاره سفر پیل کړ چې منزل یې زندان، د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند و. له نوکری پریښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1980 کال کې د لنډ وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بونيري جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1990 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن شو.
د پښتون زلمی په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو، اجمل خټک تاغې سلسله د دفاع په شکل کې سپارټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو. ځکه چې دلته زمونږ نېشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېده. زمونږ ټول مشران چې دا د حیدرآباد سازش کیس په نتیجه کې وشو، نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې مونږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې، نو د اجمل خټک سره چې تلی سړی و هغه جمعه خان سوچو، او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکې تلاشه نو لهذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیومه، او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم. او بیا ما تقریبا اووه کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بونيري دا تور ولګولی چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي، خو تر جلاوطن مخه حکومت هغه تر یوې میاشتې پورې زندان ته واچولی، خو وروسته په ضمانت راخوشې سو. هغه په خپله خو د حکومت له پنجو خلاصو، خو کورنۍ نه.
په کورنۍ باندې دغه خبره چې هر لس ورځې پس، هر پنځه لس ورځې پس، هر شپږ ورځې زما زوړ بوډا پلار چې کوم دی هغه جیل ته بوتلی دی. زما یو د ماشوم ورور پورې څلور ورونه علاوه یو ماشوم ورور چې هغه باندې به اټکړۍ نه برابرېږي. دا هم چې کوم دی خبر تا دائم سواد جیل تا دائم داری پور جیل تا بوتلے دے در گوتی نے نیولے دے زما طول خاندان زما پا خاندان کے پا خاندان کے اولس کسان جکم دے دا متواتر پاکستان نیولی دی دا اولی نے طول جیل دا دونا زبت کری دی او آگئی پا جیل دو کی ساتھ دی
شمس بنری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو، خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراویشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. چمز بنیری په 1978 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړو سو مقدمو کې ونیول سو، دوه کاله جیل تیر کړ، راخلاص سو او په 1984 کال کې بیا ونیول سو. پر هغه الزام چې له افغانستانه په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال ضیاءالحق مارشال وه. شمس بنری عدالت ته وړاندې کړل شو، هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاک کالج سټوډنټ یم، تا ته د ملزم په شت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغه کې زه ژوند کوم، خو په دې کې زه د خپل حقونه غواړم. اول پښتون یم، بیا د هغې نه پس مسلمان یم، درېیم پاکستان یم. خپل حقونه به غواړم که څوک راکوي ٹھیک خبر او کسو کے نرا کی اور بیا کی چاند دے حقوق لپاره جنگ کا زبر دخل تاریخ اور دخل حقوق لپاره قانونی جنگ کو
خو عدالت دغه دریز ونه منلی او سزا ورکړه.
ما ته سوال لسکالا دا جنرال ضیاء الحق وختو سوال لسکالا سزا او پلیز کولې هغه ما ته سزا ملو شو.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کوړو سزاګانی ورکول کېدی، خو شمس بنری د نورو پشان سخت کوړي ونه خړلې.
دا څه وشو چې کله ماته خو سزا مې له شو د هغه وخت یو ډیر زیات لوی د ثوابي سپرینټو سپینګي او خنښلستو دا کوړي چې به په خور په جیل کې ورکې دي لپاره به خاص مشقتي ساتل او خاص مشقتي ته به سره بربند نه درو. هغه وتاویدار تاویدو او په کوړی به واخو او بیا به تاویدو او په کوړی به واخو نو ما په هغه کنفرنس کوټه دیتا دا سپرینټ په خپل راغه په لاس کې سره نه لري لخته وا چې د خدای نه بدل ځان به د قانون نه خلاص کوم. خو زه تا ته ګورم، تا ځوانې ته ګورم، تا دې خبرو ته کاری دا ما ته د ځان سره ظلم کوي. زه په خپل لخته باندې پینځه پیری باندې کوټه کولم چې هغه زه نه خوځېدم نه بل څه خبره وه. هغه په ورن ته پاس وړي کړ چې ما دغه کوړی ورکړي خو حقیقت هم دغه خبره ما ته جوړې سپرین په خپل را کړي د نرمۍ مظاهره یې کړې ده. زه یې کم از کم شرمولو ته نه یم پرېښی.
شمس بنری په اصل کې په 1983 کال کې نیول شوی وو، خو پولیسو او عدالت ته په 1984 کال کې حواله سو. هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسک کې د فوجانو په بند کې تیرې کړې وې.
زه شپږ میاشتې په قلعه بالایسار کې د فوجانو سره پاتې شوم، زه په ورسک کې پاتې شوم. زما په وجود کې زما جنسي آزاد چې کوم دی، زما جسمانی آزاد چې وي، زما بدني آزاد چې دا د هغوی په رحم کرم باندې وي. زه به بېخي په قسم لولم، زه به بېخي په آزاو نه وتړم، زه به بېخي په ونه کې ویران کړم، زه به له شاته کته په پوندو باندې په والو باندې په ما شروع کړه. د وجود داسې څه نه وه چې هغه دې نیولې نه ده، هغه دې راښکلې نه ده.
شمس بنری لا د خپل قید موده پوره کړې نه وه چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال ضیاء الحق په 1988 کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو. په هیواد کې انتخابات وسو او د هغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل. شمس بنری هم له زندانه راووت.
1989 کې د غلامي شاه ته کیسونه نه پسالم. زمونږ په کور کې هیڅ جایداد سرکاري شو، د کور ټولې بسترې، د کور ټول لوښي، لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو. او زه تا ته قسم خورم چې زه یې نه راتلم. زمونږ په کور کې د سکلو لپاره د ستیل ګلاس موجود نو، ټول ژوند زما بچو په جامو کې په کندو کې او په غریبۍ کې تیر کړل خو په بغیرتۍ کې نه تیر کړل.
خوشامس بنری په زندانونو جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوسره تړون ونښلولې، شعري او نثري مجموعې چاپ شوې او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله.
ما خو دولسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو، بیا د هغې نه پسې ځینې ولیم. ما څوارلسم هم د پېښور د جیل نه کړی دی. ما سره نصرالله بابر د خوریل بخښي هغه ملګری و او هغه په هدایت کتابونه هغه را کړي وو. نو ما د شپاړسم پولیټیکل ساینس هم د اریپور د جیل نه کړی دی او زه چې بیا د هغې نه پس عالم او په وکالت کې په پېښور پوهنتون په څانګه کې ما داخله واغسته. زه چې کله بیا د جیل نه راووتم دغه دویم کال ما په سل 1989 کې وکړو او د 90 نه کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کسب شروع.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال، شاعر او قانون پوه شمس پونری د زندانونو جلاوطنۍ په غرونو او رغونو کې د روپوشۍ کیسه اوریدله. د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تربلی خبرونه پوری ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.